السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم نن د شنبه د 1400 لمریس کال د 128 نیټه د 2010 میلادي کال د مېل ول سم نیټه سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او مهمو تحولاتو ریپورتونه اوریدل شي خو له هر څه مخ کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې په ځینو سیمو کې طبیعي آفت د کوکنارو کروندو ته سخت زیان اړولی دی د مخدره موادو جرایمو پر ضد ځانګړی ځواک وایي د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقوړونکو ته یې تر 1300 کلونو بند سزا ورکړې ده په کونړ کې 13 ورځ وسلوالو یو دینی عالم او د هغه دوه ملګري په ډزو وژلې دي د افغانستان په جنوب کې د وروستیو جګړو او چاودنو په نتیجه کې یو امریکایي عسکر مړ او څو پولنډي سرتیري ټپیان شوي دي ترکیه وایي ایران به ډېر شر د اټومي سونګ موادو د تبادلې په اړه موافقه وکړي په تایلند کې سرو کمیسو مظاهره چانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب له حکومت سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده د روسیې ولسمشر د ګاز او انرژۍ په اړه د خبرو لپاره د اوکراین له مشرانو سره د خبرو او بحث په باب کیف ته رسېدلی او په قرغیزستان کې 13 ورځ سلګونو ځوانانو د دغه هیواد د موقت حکومت په ملاتړ لاریون وکړ له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ د افغانستان په ځینې سیمو کې د یو طبي آفت خپرېدو د کوکنارو بوټو ته زیات تاوان رسولی او یا بیخي له منځه وړی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا آفت د هیواد په هغو 5 ولایتونو کې خپور شوی چې د کوکنارو کښت او تولید پکې زیات دی له دې نه مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دفتر هم د دې آفت د خپرېدو خبر خپور کړی و تفصیل له خان محمد سین څخه اورو
د مخدره موادو د کیخت تولید او قاچاق پر ضد د مبارزې په لار کې د افغان دولت او نړیوال ټولنې پر سو کلنو هڅو بیا هم ډیر خلک قناعت نه کوي خو خبر شوی راپورونه وایي چې سکل د یو طبیعي آفت د خپرېدو له امله د کوکنارو 80% بوټي له منځه تللي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال داود داود یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پت د هیواد په ناامنو سیمو کې د کوکنارو په کروندو لګیدلې ده د وویل
در 5 ولایت کې بیش از 98% تریاک افغانستان د وجود تولید میشه ولایت نام آفت طبیعي تمام مزارع را در نابود کرده
په هغه 15 امنو ولایتونو کې چې 95% کوکنار کرل کیږي یو طبیعي آفت پکې ټول کروندې له منځه وړي دي ملګر ملتونو 25% اعلان کړ خو زموږ سروې وشول چې 80% یې له منځه وړي دي
جنرال داوود وویل دا پد د خپرېدو سره سره دوی هم هڅه کوي چې د پولیسو په لاس د کوکنارو نورې کروندې هم لمنځه یوسي لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي دي چې دا پد د مچانو په بڼه د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د کوکنارو پر کروندو لګیدلې او سخت زیان ورسولې ده خو ځینې بزګر چې د کوکنارو کروندو ته زیان اوښتی وایي چې بهرنیو ځواکونو د دوی پر کروندو زهري مواد شیندلی دي خو افغان او بهرني ځواکونه د بزګرو دا ادعا ناسمه ګڼي د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد 40 ولایتونه د کوکنارو له کر څخه پاک کړي او په روان کال کې به دغه شمېره 25 ولایتونو ته ورسوي خو د چارو کارپوهان وایي چې دغه مبارزه اوس هم کمزورې ده او د مخدره موادو بهرني مارکیټونه ښیي چې اوس هم افغانستان د کوکنارو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې شمیرل کیږي
خبري مچله اوري د افغانستان د مشرانو جرګې پرون ویل په ځینو پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال مکریسټل سره خبرې وکړې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ خپل عمومي غونډه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تېرې جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث ته ځانګړې کړې وه بل خوا ناټو بیا هم ټینګار کړی دی چې وژل شوي کسان ټول وسلوال مخالفان دي له احمد زبیر ژمن څخه په دې اړه رپورټ اورو
په داس حال کې چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریسټل د افغانستان د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضرېدل رد کړي دي د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکو کې له نوموړي سره په خصوصي توګه وګوري او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه ورسره خبرې وکړي د مشرانو جرګې رئیس حضرت سبات الله مجددي وویل مکریسټل د جرګې په عمومي غونډه کې د حاضرېدو لپاره د دوی غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون له مخې د بل هیواد ملي شورا ته نشي حاضرېدای. خو له دې سره سره مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې له نوموړي سره د اداري پلاوی او یو شمېر سناتوران ځانګړې غونډه وکړي او د ملکي مرجوبلې پر مسلې دې ورسره جدي خبرې وشي.
خصوصی تو سره یو څو تنه سناتور صاحبان ما سره کینی خبرې کی زه به خصوصی تو رغو سره لازم خبرې کوم داسې چې لمازه دغه برتوال
د مشران جرګې د یک شنبه د ورځې د عمومي غونډې ډیره برخه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تیری جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث زنګړې شوه. د دوه عملیاتو پر خلاف په ننګرهار کې خلکو مظاهره هم وکړه. افغان حکومت وایي په دې عملیاتو کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي خو ناټو ځواکونه بیا وژل شوي کسان وسلوال مخالفین بولي. دوی وایي د عملیاتو په ځای کې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا یو شمېر سناتورانو وړاندیز وکړ چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرجوبې مسله دی د سولې په ملي مشورتي جرګې کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي مطرح شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرجوبله د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د یو لوی چیلنج په توګه پاتې ده. ځینې چارواکي وایي چې دغه ستونزه د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نشتوالي له امله راپیدا کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې موضوع د بحث لپاره به د نړیوالو ځواکونو قومندان د مشرانو جرګې د غړو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. خو د مشرانو جرګې غړي تمه لري چې له نوموړي سره د لیدنې په ترڅ کې به د دې ستونزې د هوارولو لارې چارې ولټوي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ یو ځل بیا د سرځایونو پر سر جګړه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د دغې اوږدې جګړې په اړه زیات معلومات نه لري خو سیمې ته پلاوی استولې دي. تر دې څو میاشتې پخوا هم د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې د کوچیانو او هزاره ګانو ترمنځ د سرځایونو پر سر جګړې شوې او وروسته دوی پریکړه کړې وه چې نور به جنگ نه کوي. دا معصوم میوند په رپورټ کې تفصیل اورو.
د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي هزارګانو ترمنځ له وروستي وسلوالې نښتې وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د هیواد امنیتي چارواکو په وینا په سیمه کې د کوچانو او ځایي هزارګانو ترمنځ دا وروستۍ نښته د شنبه په ورځ ناوخته پیل او د یکشنبه د ورځې تر سهاره پورې روانه وه. د کورنۍ چارو وزارت وینز مری بشری په یوه خبري غونډه کې د دې نښتې په تایید وویل چې دوی د دې نښتې د لاملونو په اړه څېړنه پیل کړې. ښاغلي بشری که څه هم په دې نښته کې د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل
حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز
تیر ورځ تر غرمې وروسته له درنی مبجو څخه د کوچانو او ځایی اوسیدونکو هزارګانو ترمنځ جګړه پیل شوه. له بده مرغه تر اوسه د ځانونو په اړه معلومات نشته خو اوس جګړه بنده شوې ده. جګړه د شپې روانه وه او تر نن سهارې دوام درلود.
ویل کېږي چې دغه جګړه تر ډېره په بهسودو ولسوالۍ کې د څړځایونو پر سر پیښه شوې ده. پخوا هم دغه او د هیواد نورې سیمې د دا ډول جګړو ډګر پاته سوی چې پکې ډېر کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. ښاغلي بشری وایي چې سیمې ته یې د جګړې د لاملونو د روښانه کولو او د دا ډول ستونزو د مخنیوي لپاره یو پلاوی لېږلی.
وزارت امور داخله او پولیس
د کورنیو چارو وزارت او د ولایت په کچه درې پلاوي سیمې ته تللي دي. لومړی پلاوی بهسودو، دویم پلاوی د میرداد ولسوالۍ ته تللی او درېیم پلاوی چې په سر کې د میدان وردګو ولایت د امنیت عامر دی د مرکز څخه د پیښې ځای ته لیږل شوی چې د جګړې لاملونه معلوم کړي.
نږدې شپږ میاشتې پخوا د کوچانو او هزارګانو استازو د افغان ولسمشر د قومونو او قبایلو د سلاکار وحیدالله سباون په منځګړیتوب په کابل کې پریکړه کړې وه چې نور په خپل منځ کې جګړه نه کوي. د دواړو خواوو استازي د افغانستان د قضایي او نورو ادارو څخه غواړي چې د څړځایونو ستونزه دې په بشپړ او بې پلوه توګه وڅېړي. د کوچانو او هزارګانو ترمنځ د اوسنۍ جګړې او ستونزې د حل لپاره افغان چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې په کونړ ولایت کې تیره ورځ وسلوالو کسانو دغلته یو دینی عالم او د هغه د کورنۍ یو غړی او د هغه یو بل ملګری په ډزو وژلی دی. د موضوع د تفصیل لپاره له سیمې د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ راډیو ته وویل چې دینی عالم او قومي مشر مولوی رحمان ګل د خپل ورور او څو نور خپلوانو سره اسدآباد څخه د خپل کلي وتلی پر لور روانو چې د بستلی په سیمه کې د وسلوالو کسانو پر کمین برابر شو. هغه ویل مولوی رحمان ګل همیشه د اسلام د مقدس دین د خپرولو او په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره نه ستړی کیدونکي هلې ځلې کړي او تاسې کوم کار نه دی کړی چې د اسلام د مقدس دین او یا هم د افغانانو پر خلاف وي. مولوی رحمان ګل څو ورځې وړاندې یې د یوې غونډې څخه وروسته په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته د سولې د اهمیت په اړه وویل.
صلح د اسلام د نگانا د ټول بشري ټولنې لپاره د یو کامیابۍ سبب دی. د الله نه وایي د بې انصافۍ نه او د ظلمونو نه او د بې عدالتۍ نه او بې انصافۍ نه ځان وساتئ. الله نه وایي
تر اوسه وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د وژل شوو کسانو د وژنې مسؤلیت په خپله غاړه نه دی اخیستی. مولوی رحمان ګل د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د وتلي اوسېدونکی و. د کوزي پښتونخوا د وفاق المدارس څخه فارغ شوی و. د قران کریم تفسیر او ترجمه یې د مولانا محمد طاهر پنجپیری څخه کړې و. د شوروي لښکرو پر خلاف د جهاد پر مهال د حزب اسلامي تکړه قومندان او د چپې درې مسؤول و. کله چې مجاهدینو کونړ ونیو نو د محاکمو د رئیس په توګه مقرر شو. د ولسمشر کرزي د حکومت د رامنځته کېدو وروسته په خپله ولسوالۍ کې د دینی عالمانو د شورا رئیس و او تل یې هڅه کوله چې په هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان دولت ترمنځ روغه جوړه وشي.
د روح الله انوري په رپورټ کې مو اوریدل چې په کونړ کې تیره ورځ وسلوالو دغلته یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. دا وژنه په داسې حال کې کېږي قدرمنو اوریدونکو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو وژنې زور اخیستی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په هرات کې د پولیسو لپاره نوې تعلیمي مرکز جوړ شوی دی او له ادرسکن ولسوالۍ څخه لسګونه روزل شوي سرتیري فارغ شوي دي. د غراس په گاوند بادغیس ولایت کې بیا امنیتي پیښې شوي دي. شرف دین سانګزی په اړه رپورټ لري.
غرب زون کې د صاحب پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د ساتنمند د وسل نفریزه ټولګي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښوونې روزنې لوی رئیس ګل نبی احمدزی پلاس پرانستل شو.
خبر خوب دارم که دو سنت به ساتنمندی که به ظرفیت پیرا پنگان فقط امروز با حضور داشت گرنبی احمدشاه رئیس عمومی تعلیم تربیه وزارت امور داخله و قمندان لزین انصار جدیدن افتتاح و آغاز به کار کردن.
دی ساتنمند دو ټولګي چې هر یوی د 15 تن ساتنمندان گنجایش داری پرانستل شو. تر څلور میاشت روزنې وروسته به فارغ او د هیواد بیلابیلو برخو کې به د ضرورت له مخې په دنده ودرېږي. د پولیسو ویاند خبرو په دوام ادرسکن د پولیسو تعلیمي مرکز څخه د 15 تنه نورو پولیسو د فراغت حال هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ګلران ولسوالۍ کې د پولیس د سړک ته غاړې ماین مړه درې تنه نور مامورین وایي ټپیان کړل. او په نیمروز کې بیا د پولیسو د امنیت امیر د طالبانو په یو پټنځي د برید وویل دوه تنه وسله والې له اووه کیلو کریستال چې د مخدره موادو تر ټولو قیمتي ډول پیژندل شوی دوی وایي په لاس ورغله. د طالبانو ویان قاري محمد یوسف احمدی په دغو پیښو څه نظر نه ده ویلی، مګر په یو بل جلا خبر کې د نیمروز د لارام او د بادغیس تنګي سیمه کې د سړک د غاړې ماینونو په ذریعه دوه جلا پیښو کې د دوه ټانګونو د تخریب او شپږ تنه خارجي عسکرو د وژنې ادعا لرله، کوم څه چې دولتي مامورینو بې اساسه وبلل.
له ازادي رادیو سهارنې خبري مجله او یو ځل بیا ستاسو پام د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته راړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې په پنځو سیمو کې طبیعي آفت د کوکنارو کروندو ته سخت تاوانونه اړولي دي. د مخدره موادو جرایمو پر ضد ځانګړی ځواک وایي د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقوړونکو ته حتی تر 1300 کلونو بند سزا اورولې ده. په کونړ کې 13 ورځ وسلوالو یو دیني عالم او د هغه دوه ملګري په ډزو وژلې دي. د افغانستان په جنوب کې د روسیو جګړو 14 په نتیجه کې یو امریکایي عسکر مړ او څو پولنډي سرتیری ټپیان دي. ترکیه وایي ایران به ډېر ژر د اټومي سونګ موادو د تبادلې په اړه موافقه وکړي. په تایلند کې سرو کمیسو مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب له حکومت سره د خبرو غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر د ګاز او انرژي په اړه د خبرو لپاره د اوکراین مشرانو سره د بحث په موضوع د بحث په خاطر کیف ته رسېدلی دی. او په قرغیزستان کې 13 ورځ سلګونو ځوانانو د دغه هیواد د موقت حکومت په ملاتړ لاریون ترسره کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت شپږو نورو خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکړ. دغه پوهنتونونو چې د یکشنبې په ورځ یې د فعالیت جواز ترلاسه کړ، درې به په ولایتونو او درې نور به په مرکز کې فعالیت وکړي. نور حال د زکی غیاسی په رپورټ کې ورو.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو شپږو خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکولو په مراسمو کې وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو له جوړولو ملاتړ کوي، خو دغه پوهنتونونه باید د زده کړې کیفیت او معیار ته ډېره پاملرنه وکړي. ښاغلی دانش وویل هغه پوهنتونونه چې په ولایتونو کې فعالیت کوي د مرکز په پرتله ورته ډېر امتیازات ورکول کېږي. نوموړي له خصوصي پوهنتونونو غوښتنه وکړه چې وروسته له دې د ولایتونو ته هم خپلې سنګ
وزارت تحصیلات عالی وظیفه خود میداند که از انکشاف تحصیلات عالی خصوصی
د لوړو زده کړو وزارت د خپل دنده بولی چې د لوړو زده کړو د خصوصي پوهنتونونو لپاره تیاڅ خملاتړ وکړي او وروسته له دې به موږ د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي موسسې د قوانینو او لوایحو په جوړولو کې شریک کړو، ځکه چې دا قوانین په ټولو پورې اړه لري، هم په دولتي او هم په خصوصي. خصوصي پوهنتونونه هم باید د هیواد اړتیاوې په پام کې ونیسي او کیفیت یې ښه کړي. په ټولو رشتو کې باید فعالیت وکړي، نه دا چې یوازې اقتصاد او حقوقو په
د
لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه 13 خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي چې له دې ډلې یوازې 8 په ولایتونو او پاتې نور په کابل کې فعال دي چې 60,000 محصلین پکې په زده کړه بوخت دي. خو د خصوصي پوهنتونونو مؤسسین وایي چې دوی د روانو امنیتي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل فعالیتونه ولایتونو ته وغځوي. بل پلو د لوړو زده کړو د خصوصي پوهنتونونو چارواکي د هم وایي چې دوی هڅه کوي د دوی تحصیلي سیستم د لوړو زده کړو وزارت لخوا د ټاکل شوي معیار سره برابر کړي.
د زکی غیاسی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پرون شپږو نورو خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکړ. بلور ته د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت یو هیئت په پیښور کې د هیواد ته د آریانا افغان پوهنتون د انتقالولو پر لارو چارو خبرې کوي. له پیښور نه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن رپورټ لري.
د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د آریانا پوهنتون د ارزونې په مخه پیښور ته راغلی ترڅو د یاد پوهنتون د بزرګونو محصلینو د برخلیک او افغانستان د لیږدولو په اړه اقدامات وکړي. دغه پلاوی چې ویل کېږي د نوموړي وزارت یو تن لوړ پوړی چارواکی حسینیانی مشري پر غاړه لري، د استادانو او محصلینو د اسنادو، درسي سیستم او نورو چارو په اړه یې ارزیابي پیل کړې او ښایي په یوه اونۍ کې خپل کار پای ته ورسوي. راغلي پلاوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، وایي تر هغې چې خپل کار یې نوي بشپړ کړی هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. پیښور کې د افغان کنسلګری دی او چارواکي په وینا ټاکل شوی چې له بررسۍ وروسته دغه پوهنتون ګردیز ته ولیږدول شي او د هغه ځای په پوهنتون کې به مدغم شي. د آریانا پوهنتون رئیس عبدالحق دانشمل وایي چې باید داسې ګام پورته نه کړل شي چې له امله یې محصلین له زده کړو بې برخې شي. نوموړي غوښتنه کړې چې په دې پروسه کې باید ټول محصلین شامل او په خپلو اړوندو سیمو کې د زده کړو حق ورکړل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا لومړی ځل د چاهیت راغلی دی زمونږ په غوښتنه او د وزارت زمونږ د محصلینو او ټول هیئت راغلی په غوښتنه چې زمونږ د پوهنتون د راجسترشان په اړوند غم وخوري، د محصلینو راجسترشان غم وخوري. ایاد راغلی دی زمونږ اسناد او مدارک او ټول د استادانو محصلین اسناد به ګوري، سړي او خپل گزارش بیا وزارت تحصیلات علی ته ورکوي او دوی بیا خپل بیا تصمیم بنیسي چې څه وکړي. زمونږ امتیاز همدا ده چې دوی زمونږ محصلین مکمل دغه سرنوشت وټاکل سي او زمونږ ټولو محصلین د دې د راجسترشان پروسس استفاده وکولی شي او ټول خپل په مختلف مختلف په مثال هغه ځایونه چې دي او خپل ټول محصلین زمينه د قافل مسایل
محصلین او هیوا ته د نن د پوهنتون د لیک ډول په اړه د دولت د پریکړې هر کلای کړي او له خزینه زده کوونکو پرته ډیری دي ته چمتو دي چې په ګردیز پوهنتون کې خپل پاتې زده کړې بشپړې کړي خو خزینه محصلین وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د هیوا په جنوب کې د نجونو لپاره زده کړې کول د امکان لبري د لری ښکاري دوی غوښتنه کړي چې د پاتې زده کړو د ترسره کولو لپاره دي په کابل پوهنتون کې شامل شي
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
اوس هم د کرکټ د لوبې مینوالو لپاره یو خبر په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو د نړیوالو سیالیو فائنل یا ورسته لوبه تیر شپه تر سره شوله په دغه لوبه کې چې د استرالیا او انګلند ترمن تر سره شوه انګلند وتوانید چې د لومړي ځل لپاره په محدود اورونو په لوبو کې قهرمانی یا اتلولي ترلاسه کړي لومړی بیټنګ د استرالیا ټیم وکړ او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې جوړې کړې د استرالیا له طرفه هسي 95 منډې جوړې کړې انګلند وتوانید چې دغه منډې یا رنزونه په د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي د انګلند لخوا کیس ویتمیر 35 رنزونه جوړ کړه دا لوبه د وست انډیز په برچ ټاون باربیډوس میدان کې ترسره شوه اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه ترکیه وایي ایران به ډیر شر د خپل اټومي پروګرام په باب د لویدیز د اندېښنو د کمولو لپاره د اټومي سونګ موادو د تبادلې په اړه موافقه ته ورسیږي دا څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو چې هیواد او برازیل د ایران او لویدیز ترمنځ د تهران د اټومي شخړې په اړه منځګړتوب کوي تیر ورځ په ایران کې وکړې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیر شر به په دې اړه رسمي اعلان هم وشي ایران له دې نه مخکې د ملګرو ملتونو دا پیشنهاد چې خپل په ټیټه سطح غني شوي یورانیم دی په لوړه سطح د غني کولو لپاره بهر ته واستوي څو د خپل تحقیقاتي ریاکټر لپاره سونګ مواد برابر کړي رد کړو د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې د برازیل له ولسمشر سره یو ځای په تهران کې دی ویلي دا ټومي سونګ موادو د تبادله کېدی شي په ترکیه کې ترسره شي په تایلند کې د حکومت ضد سرو کمیسو مظاهره چانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب له حکومت سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې له تیرو درې ورځو راهیسې د بانکاک په سړکونو څلور لارو کې د مظاهره چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 209 نور ژوبل دي د سرو کمیسو مظاهره چانو مشر ناتاو سویکوا په حواله ویل شوي چې د هغه پلویان غواړي چې له سړکونو څخه د دولتي ځواکونو د وتلو سره سم د شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې پیل شي خو د تایلند حکومت په وار وار سره له بهرنیو حکومتونو او سازمانونو غوښتي چې په دې مسأله کې مداخله نه کوي د تایلند پوځ ویلي د مرکز بانکاک په ځینو برخو کې به د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګوي د عراق د اسلامي دولت په نوم یوې سنی سختدریزې سازمان چې د عراق القاعده هم پکې شامله ده د افراطي ډلو ویبپاڼو ته په استویلو بیانونو کې ویلي چې ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي د دې ډلې نوی مشر یا امیر ټاکل شوی دا نوی مشر د ابومر البغدادي ځای نیسي چې د اپریل په میاشت کې د امریکایي او عراقي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شو په استویلو بیان کې دغه راز یادونه شوې چې ابو عبدالله الحسیني القریشي د عراق د اسلامي دولت د سازمان مرستیال ټاکل شوی دی د عراق القاعده مورس ناصر الدین ابو سلیمان د جنگ د وزیر په توګه وټاکه ابو سلیمان ژمنه کړې چې د عراق پر شیګانو به د غمونو خنړې اوګدې شپې او ورځې راولي ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف بنن له اوکراین څخه د دورزنی کتن لپاره کیف ته سفر وکړي تمه کیږي چې له اوکراینی مشرانو سره د میدویدیف خبرې اترې به د دغه هیواد د نفت او ګاز د پایپ لاین له شبکو سره د روسیې د ګازپروم دولتي شرکت د نخلولو پر سر متمرکز وي د اوکراین د ګاز د پایپ لاینونو له لارې اروپایي هیوادونو ته د روسیې او نورو هیوادونو اتیا په سلو کې ګاز لیږدول کیږي څارونکي وایي ښایي د اوکراین په دې سفر کې د مسکو کیف ترمنځ د اټومي انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په مسأله کې دواړه خواوې پرمختګ وکړي چې ویکتور یونوکوویچ په اوکراین کې واک تر رسیدلی دی له روسیې سره د ګاز او په دغه هیواد کې د مسکو د سمندري ځواکونو د اډې د شتون په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه شوې ده او په قرغیزستان کې د ځوانانو یوې ډلې چې ځانونو ته د سترې روحي خاوندان وایي تیره ورځ په پایتخت بشکک کې د موقت حکومت په ملاتړ لاریون وکړ. راپورونه وایي د 500 نیولو تر 1000 کسانو په دغه لاریون کې ګډون کړو. دغو ځوانانو له ځان سره شعارونه پورته کړي چې پرې لیکلي وو موږ د یو باثباته او متحد قرغیزستان لپاره یو، جنوبي او شمالي سیمې زموږ قرغیزستان دی. د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا له لاریون کوونکو سره کتنه وکړه او د هغوی له ملاتړې مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لیرې کړی شوي ولسمشر کورمانبیک باقیف پلویانو د قرغیزستان په دریو جنوبي ولایتونو کې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې چې وروسته بیا د پولیسو لخوا تیتو پرک شول. په دغو شخړو کې یو تن مړ او شپېته نور ټپیان شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څلول تبصرې کړي دي.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د ناتو قواوې په کندهار کې د پوځي عملیاتو په اړه لسره غور کوي، وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د دولتي چارواکو د وژلو لړۍ چټکه کړې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار ولایت پر لوړ رتبه چارواکي د کندهار د ښاروالۍ پر مرستیال عزیز الله یارمل حمله او د هغه له وژلو وروسته په اسانۍ د پیښې له ځایه چې ګمان کېده پولیسو به سخت امنیت نیولی وي، د حمله کوونکو تیښتې وښوده چې په دې ولایت کې هېڅ ځای خوندي نه دی. د کندهار اکثره اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی په سیمه کې د امریکا د عملیاتو له پلان سره مستقیمه اړیکه لري. د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونه غواړي کندهار چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کېږي له طالبانو تصفیه کړي. لاس انجلس ټایمز لیکي اوس چې د ناتو قواوې غواړي د دولتي حاکمیت د رامنځته کېدو له لارې یو ځل بیا پر خپل ستراتیژۍ غور وکړي، ډېرو ویره ښودلې چې د لویدیز په پوځي اهدافو کې ابهام ښایي دوی له دې زیات له ستونزو سره مخامخ کړي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل چې تېره اونۍ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره واشنګټن ته په سفر کې ملګرتیا کوله ویلي چې په کندهار کې به پوځي عملیات په تدریجي ډول پر مخ لاړ شي نه یو دم. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې میشتو غربي پوځیانو په کندهار کې د تهاجمي عملیاتو په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز د ناتو د چارواکو په حواله لیکي په کندهار کې د عملیاتو پلان یوه تدریجي سیاسي پروسه ده چې مشري یې د افغانانو په غاړه ده او هدف یې د امنیت تامین او پرمختګ دی. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په کندهار کې پر سیاسي اهدافو ډېر تاکید کوي، وسلوالو طالبانو دقیقا پر هغو افرادو خونړیو حملو ته زور ورکړی چې لویدیز طرحانې مرستې ته اړ دي. قومي مشران د ښاروالۍ کارکوونکي، امنیتي چارواکي او د مرستندویه ادارو کارکوونکي د هغو افرادو په ډله کې شامل دي چې وسلوالو طالبانو د حملو لپاره په نښه کړي دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان دی مکریستل اعتراف کړی چې هیڅوک د جګړې ګټونکی نه دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي مکریستل چې درې میاشتې مخکې د پوځي عملیاتو د پرمختګ خبره کوله، تېره اونۍ اعتراف وکړ چې هیڅوک نشي کولی د دې جګړې ګټونکی شي. د ورځپاڼې په وینا یوازینۍ ادعا چې دی کوي دا ده چې وسلوال طالبان د تېر کال په نسبت اوس کمزوري شوي دي. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې لیکي په واشنگټن او لندن کې له ولسمشر کرزي څخه تود هرکلی د دې ښکارندوی دی چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې له یوه سخت حالت سره مخامخ دي، ځکه دوی دواړو په ښکاره په دې هیواد کې پر پراخ اداري فساد او په تېرو انتخاباتو کې پر پراخو درغلیو چې په نتیجه کې کرزی بیا وټاکل شو انتقادونه کړي دي. پر دې سربیره ورځپاڼه لیکي چې د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې له عملیاتو درې میاشتې وروسته د سیمې خلک وایي چې طالبان تر اوسه د شپې لخوا پر سیمې کنټرول لري. دوکانونه او ښوونځي تر اوسه په مارجې کې تړلي دي او د معارف کارکوونکي چې د پوځي عملیاتو په جریان کې مارجې ته تللي وو بېرته له سیمې تښتېدلي دي. د مارجې ولسوال ویلي چې یوازې یو ښوونکی په یوه ویجاړ ښوونځي کې په معقد ډول 25 زده کوونکو ته درس ورکوي. سیمې ته مرستې نه دي رسېدلي او طالبان بېرته په هغو سیمو کې ماینونه ښخوي چې د ناتو ځواکونو ترې ماینونه ایستلي وو. انډیپندنت د مقالې په پای کې لیکي د پینتاګون چارواکي د وخت په تیرېدو سره د سیمې له اوسیدونکو سره یوه خوله کېږي چې دوی د مارجې په عملیاتو کې ناکام ول. دوی په دې ونتوانېدل چې سیمه په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړي، نو په دې خاطر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاره. د ورځپاڼې په وینا دا حقیقت د مکریستل پر ستراتیژۍ شکونه زیاتوي او له نوموړي غواړي چې خپلو هغو پخوانیو خوشبینانه ویناو ته ځواب ووایي چې ویلي وو په سیمه کې د دولتي ادارو د بیرته فعاله کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. په داسې حال کې چې د پراخو عملیاتو له ترسره کېدو درې میاشتې وروسته د مارجې اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د حکومتي واکمنۍ څرک نه لیدل کېږي.
آزادی رادیو تلیکونه را واستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
وخت 9 بجې دی. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزبان له تاسو سره دی.
بارز سلام و صبح بخیر. هفته و سی صبح با وقت افغانستان است. تشکر رضوان مراد. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان خبر میشین. ما امید مرزبان امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین و به همین امیدواری مجله خبری این ساعت را با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتزارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتزارهای کوکنار شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این آفت در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده است. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عملیات در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غورید از دو روز به این سو جریان دارد. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. مقامات وزارت امور داخله افغانستان با ابراز این مطلب میگویند این افراد در جریان برنامه یکی از مدت به این سو به هدف شناسایی افراد معتاد با مواد مخدر در چوکات پلیس افغانستان به اجرا گذاشته شده بود شناسایی شدند. خاکستر ناشی از آتش فشانی های در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. بریتانیا برخی دیگر از فضای خود را برای طیاره ها مسدود کرده و پرواز طیاره ها از میدان هوایی هیتروی لندن را لغو کرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف امروز سفر دو روزه خود به کیف پایتخت اوکراین را آغاز میکند. انتظار میرود مذاکرات میان مدویدف و مقامات اوکراینی روی مدغم ساختن شبکه پایپلاین نفت و گاز اوکراین با شرکت گازپروم روسیه متمرکز باشد. و مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که در جریان 3 روز گذشته برخوردها در جاده های بانکوک ادامه داشتند و در این جریان حداقل 33 تن کشته و 230 تن دیگر زخمی شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 فراموش نکنین که در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتزارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتزارهای کوکنار شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این آفت در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده. پیش از این مسئولان اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز از شیوع چنین آفت در کشتزارهای کوکنار در افغانستان خبر داده بودند. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از تلاش های چندین ساله حکومت افغانستان و متحدین آن در جهت کاهش میزان کشت کوکنار در این کشور که آن هم برای شمار زیادی از افغانان قناعت بخش نبوده، امسال شیوع نوع آفت در کشتزارهای کوکنار سبب گردیده تا بیش از 70% مزارع کوکنار در افغانستان از بین برود. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که این آفت عمدتاً در مزارع کوکنار در ولایات ناامن افغانستان دیده شده است.
در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در اونجا تولید میشه، ولایت ناامن، اونجا یک آفت طبیعی تمام مزارع را در نابود کرده. ملل متحد 25% اعلان کرد و ما شاهدان که صحنه آوردیم و نمونه گیری کردیم به لابراتوار فرستادیم. این نشان میده در بعضی ولایت بیش از 70% تریاک از بین رفته.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که تلاش های آنها نیز به خاطر کاهش کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. پیش از این اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته بود که آفت قارچی بیشتر در مزارع کوکنار در ولایات هلمند و قندهار دیده شده است. شماری از زارعین که مزارعشان به اثر این آفت از بین رفته است گفتند یک نوع مواد به واسطه نیروهای بین المللی بر کشتزارهای آنان پاشیده شده و به گفته آنان این اقدام سبب گردیده تا مزارع کوکنار آنان دچار آفت شود. مقامات افغان و خارجی این اظهارات دهاقین را نادرست خواندند. با وجود که تلاش ها به خاطر مبارزه بر علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما گفته می شود هنوز هم افغانستان به خاطر تأمین 92% مواد مخدر جهان بزرگترین کشور صادر کننده مواد مخدر در جهان به شمار می رود.
افغانستان بزرگترین صادرکننده تریاک در جهان است. دامنه مواد مخدر اکنون به صفوف نیروهای امنیتی افغان نیز گسترش یافته و بر اساس گزارش بیش از 1,000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. تا لحظات بعد در این مورد هم گزارش مفصل خواهیم داشت.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
اکنون ساعت 7:36 به وقت افغانستان است. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عملیات در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غوری از 2 روز به این سو جریان دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
ما واجی کرام
از درسته. عرب تیپا.
کل نمی سریم و نمی جنگ و جدار شد. یک بچه کم شهید شد و نبوده یک بچه زخمی شد. نه تای همی دو طرفه جنگ شد. در وضعیتی همی چیز قرار بدیم که ما بوده ایم در خونه استاد بودیم. از طرف هم دولت می زد و از طرف طالبو. تقریبا دمیج ما 300 خونه شده باشیم. ما همه تمام چیز ما مانده در میدان هم فکس هم تای هم لوش برم آده بیم. و ما اگده ما از طرف سرمی ها بیگهی و اومد غذا پیش اومد او اومد دویم نوندم اومد اینه سیم اینه خیمه همی چیزا اومد کلینیک و همی چیزا اومد کلینیک دوا اومد
من اومد دستی و نمیگردم دستی جنگ اومد مشکلی دیگه دیگه چی باست اومد توالی با ایسی میزنه حکومت ایسی میزنه دیگه ما بین جنگیم دیگه چی باست نه او داریم نه خرج داریم نه غذا داریم یه سایه داریم اینه میبینی کنیم
از دولت ما که چی همی آرومی را تقضا داریم
آنها می افزایند در این یک شبانه روزی که بی خانمان شده اند جز اداره سرمیاشت که آب آشامیدنی 20 خیمه ترپال و کمپل و شاروالی نان خوش کمک کرده دیگر هیچ نهادی برایشان کمک نکرده است. آنها که در حال حاضر بیشتر از همه چیز به آب و نان و سرپناه ضرورت دارند میگویند اگر این چیزها به زودی در دسترسشان قرار نگیرد همه به خصوص اطفالشان به یک فاجعه انسانی مواجه میشوند. دکتر حامد نیازی رئیس اداره سرمیاشت ولایت بغلان میگوید آنها در حالت بدی قرار دارند و اگر کمک های عاجل مانند غذا، آب و سرپناه برایشان تهیه نشود، همه در موزیقی شدید قرار می گیرند.
من حیث مسئول یک نهاد خیریه در ولایت بغلان ایالت مردم که می بینم از سر جنگ های اخیر اینا بجا شدن در یک فضای باز در زیر آفتاب سوزان اینا زندگی می کنن و فعلا اینا به قریه جاتشان رفته نمی تانم از تمام مؤسسات خارجی تجار ملی افغانستان برای مردم کمک های غذایی و غیر غذایی و همچنان سرپناه برای مردم تهیه بکنم.
حالت رقتبار انزنان، کودکان و سالمندان در تپه فرحت پل خمری که گرسنه و تشنه و بدون هیچ فرش و سایبانی در روی خاک نشسته و منتظر فریادرسی و دست نوازش دیگران بودند، نمونه از حالت پریشان و درد آور صدها فامیلی دیگری هست که از همین مناطق جنگ زده دندغوری به جاهای دیگری پناه گزین شدند.
شنیدید که صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. عملیات نظامی در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غوری بغلان از 2 روز به این صورت جریان دارند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل درباره این عملیات گفت:
عملیات تصفیوی در مناطق جوینو، وردکها، احمدزایی و نیازالله ولسوالی دنی غوری آغاز شده و 4 نفر از مخالفین مسلح که در جمعشان یک تبع پاکستان هم وجود دارد دستگیر شدند و 6 تن تروریست مسلح با شمول یک تن از قماندانان مشهورشان به نام ملا روح الله هم در جمع کشته شدگان می باشد و عملیات الی اکنون هم ادامه دارند تا بتوانیم نقاط را از وجود دشمن پاک بکنیم.
سمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در کابل در رابطه به عملیات سخن می گفت که در ولسوالی دهنه غوری بغلان آغاز شده و به اساس گزارش ها هنوز هم جریان دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. ساعت 7:40 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 7:45 یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. هیئتی از سوی حکومت آمریکا به افغانستان فرستاده شده است تا از برنامه‌های بازسازی این کشور در افغانستان نظارت کند. این هیئت اخیراً سفری به ولایت پروان هم داشت و از برنامه‌های بازسازی در پروان نظارت کرد. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌دهد.
ارزیابی پروژه های کمک رسانی ایالات متحده آمریکا در ولایت پروان مورد استقبال ساکنان این ولایت قرار گرفته است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد برادوی آزادی گفت آنها در مورد برنامه های کمک رسانی PRT گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در ولایت پروان که تا حال راه اندازی کرده است با هیئت اعزامی رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند.
نماینده کنگره آمریکا و نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا اونا از کیفیت پروژه پرسان داشتن که کیفیت پروژه چطور است. ما گفتیم اماهنگی PRT با ما تقریبا در گذشته 30% بوده. این کارشان هم 30% کیفیت داشتن. فعلا هم آهنگشان هم برای ما 50% است. 50% کارشان کیفیت دارد. به معنای از این که تو کارا به کیفیت بوده است. سرک هایی را که با قراردادیا دادین فعلا از بین رفته است. اگر مکتب و کلینیک دادین اون مکتب و کلینیک کیفیت نداشته است. قماندان PRT بغرام خودشان حضور داشتند. حضور خودشان به نماینده خاص رئیس جمهور برایشان گفتیم ما هماهنگی بیشتری را گفتم میخواهیم که امروز اینا هماهنگ باشیم و در کارا هم جانب افغانی و هم جانب امریکایی انجینراش نظارت کنند تا بتانیم کیفیت خوبتر و بهترتر کار در پروژه داشته باشیم.
اما مسئولین PRT پروان در مورد ضعف کیفیت پروژه های کمک رسانیشان تبصره نکردند. شماری از ساکنان ولایت پروان با استقبال از این اقدام مقامات آمریکایی میگویند
نقی الله هستم. خوب است از طرف جامعه جهانی خصوصا از ایالات متحده آمریکا که همون نتیجه کارکرد خودم میبینن.
از دید ما بسیار خوب است ولی به شرطی که بررسی واقعی شود. او بررسی نشه که مثل آیت هایی که از وزارتخانه میاد باز یک دو هفته را میمونی خوری میکنه حداقل هم سیستم یک نمیبینه که این سیستمی که در اداره روان است به کدام سیستم است.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان میگویند پس از این موضوع کیفیت و اجرای درست و عاری از نواقص پروژه های کمک رسانی نیروهای آمریکایی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم خواهان اجرای بهتر پروژه ها هن.
از پایین بودن کیفیت پروژه ها شکایت های زیادی در افغانستان وجود دارد. شماری از افغان ها در مورد کیفیت کار شماری از NGO ها یا سازمان های غیر دولتی با رادیو آزادی درد دل کردند.
سرکایی که اینجوا ساخته بر مدت کمی بین رفته دیگه بیخید قابل استفاده نیست.
مثلا واسطه میکنن قرارداد از قرارداد دیگه بعد که قرارداد اونجوا میگیرن دیگه اونجوا تسلیم میکنن و اونجوا بعد دیگه اونجوا مثلا فایده خودشان نمیگیرن. به تو ما دولتی نداریم که برای پرسان میکنه که برادر همین کار ما در تو سپردم همین کار انجام دادی ندادی درست است یا نیست.
دولت در کوشش خو هست که اصلاح شویم. در مجموع ما شما مردم هم مسئول هستیم. کسایی که همین فند میته اکثر سر روابط میتن.
انجوهای خارجی ها به خاطر منافع مردم افغانستان کار میکنن اما انجوهای داخلی افغانستان یک اندازه پول را حیف و میل میکنن.
جوهای خوب هم هستن کار کردن با انجوهای هستن که کارم نکرد. به انجوه هم این مملکت پیش نمیرد. حکومت هم ضعیف است و فساد از دش.
کارهای بعضی از انجوها قابل دید است. تعدادشان هم کارهای میکنن که بنیادی نیست.
خب رای حل اینمی است که اگر حکومت افغانستان در رگ هماهنگی
با امی انجوها و امی کشورهایی که انجوها را تمویل میکنن با اینا صحبت کنه و بالاخره به یک هماهنگی برسن و یک نهاد قوی تشکیل شوه و کارکردهای اینا را بررسی کنه و فکر میکنم مشکل تا اندازه حل خواهد شد.
نظر شماره از افغانها را در مورد کیفیت کار شماره از انجوها یا اداره های غیر دولتی در افغانستان شنیدید. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان با ابراز این مطلب گفتند که این افراد در جریان برنامه‌ای که از مدت به این سو به هدف شناسایی افراد معتاد با مواد مخدر در چوکات پلیس افغانستان به اجرا گذاشته شده شناسایی شدند. احمد جعفر احمدی از کابل.
پس از نگرانی ها و انتقادات شدید برخی از اعضای جامعه بین المللی به خاطر حضور افراد معتاد و مواد مخدر در صفوف پلیس ملی افغانستان، تلاش های تازه جهت شناسایی و جلوگیری از رخنه کردن افراد معتاد و مواد مخدر در نهادهای پلیس این کشور آغاز شده است. وزارت داخلی افغانستان با اجرای برنامه آزمایش مواد مخدر بالای حدود 95% از افرادی که در صفوف پلیس ملی کار میکنند دریافته که به صدها تن از این افراد به مواد مخدر معتاد هستند. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان به خبرنگاران گفت که اجرای این برنامه در مرکز و دیگر ولایات کشور همچنان ادامه دارد.
پلیس ثبت راجستر آغاز کردیم و تمام پرسنل پلیس در حدود بیش از 95% از این تست مواد مخدر شدند که ما یک تعداد افراد در بین از افراد معتاد پیدا کردیم. در حدود 1200 نفر معتادین شناسایی شدند، 1231 نفر که با تداوی از او یک شفاخانه اختصاصی را ساختیم. تقریبا بیش از 60% تا هنوز انتقال شده و تداوی شدن و تا 40% انتقالات جریان دارد.
گفته می شود موجودیت فساد، فرار و استفاده از مواد مخدر مشکلات عمده است که در میان نیروهای پلیس ملی افغانستان وجود دارد. چند پیش روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا نوشت چندین یادداشت وزارت خارجه بریتانیا یکی از متحدان کلیدی حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم را به دست آورده که در آن از نگرانی جدی مقامات بریتانیا در مورد معیارهای استخدام پلیس افغانستان سخن گفته شده است. همچنان پیش از این نگرانی های در مورد دخیل بودن برخی از افراد پلیس در موارد چون اخذ رشوه، سازش با قاچاق.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:46 دقیقه با وقت افغانستان است و یک بار دیگر روی فشرده خبرهای افغانستان و جهان. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتارهای کوکنار شده است. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. یک معلم فرانسوی که مقامات ایرانی وی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند بعد از اینکه در حکم جزایش تعدیل وارد شد دیروز به پاریس رسید. خاکستر ناشی از آتش فشانی ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز سفر دو روزه خود به کیو پایتخت اوکراین را آغاز می‌کند. و مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده گزارش هایی را به شما خواهیم داشت که در شماره از نشریه های معتبر جهان چاپ شدند. شاید در جریان بوده باشد که چند قبل گزارش داشتیم در مورد اینکه یک شبکه خصوصی جاسوسی در افغانستان و پاکستان به مقامات نظامی ایالات متحده گزارش می‌فرستد، گزارش در مورد فعالیت‌های شورشیان طالب در این مناطق. حالا باز هم روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که فعالیت جاسوسی این شبکه با وصف نگرانی‌ها در این مورد همچنان ادامه داشته است. روزنامه از قول مقام‌های آمریکایی و برخی از تاجران این کشور نوشته است که این شبکه روزانه ده‌ها گزارش استخباراتی را به نظامیان ارشد آمریکایی می‌فرستد روزنامه نوشته است که این در حالی است که اصولا اردوی آمریکا حق ندارد چون این عملیات جاسوسی را راه بیندازد. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
هنوز هم استفاده از شبکه جاسوسی خصوصی در افغانستان و پاکستان. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم در پهلوی دیگر روش‌ها بر شبکه خصوصی جاسوسی اتکا کرده‌اند، شبکه‌ای که مخفیانه فعالیت کرده و صدها گزارش را از داخل افغانستان و پاکستان به آنها فرستاده است. نیویورک تایمز این موضوع را به نقل از برخی از مقام‌ها و تاجران آمریکایی نوشته و همچنان از نگرانی برخی از نظامیان آمریکایی در مورد مشروع بودن این عملیات خبر داده است. روزنامه با نگاه به گذشته نوشته که در اوایل امسال مقام‌های حکومت اعتراف کردند که اردوی آمریکا گروه از ماموران اداره استخبارات مرکزی CIA و شماره از افسران متقاعد را به منظور جمع‌آوری اطلاعات به منطقه فرستاده بود. به نوشته روزنامه از بخش از این اطلاعات در تعقیب و کشتن شماره از افراد مظنون به دست داشتن در شورش‌ها استفاده شده بود. روزنامه از قول مقام‌های سابق حکومت آمریکا می‌نویسد که نه تنها این عملیات متوقف نشد، بلکه گزارش های مفصل در مورد فعالیت رهبری طالبان در پاکستان و فعالیت این جنبش در جنوب افغانستان روزانه به قوماندانان ارشد آمریکایی سپرده شده، به طوری که همین شبکه جاسوسی خصوصی به منبع عمده استخباراتی مبدل شده است. نیویورک تایمز در اوایل همین سال گزارش داده بود که مایکل فرلانگ، یک مقام وزارت دفاع آمریکا، شبکه خصوصی قراردادی را در افغانستان و پاکستان ایجاد کرده تا به نحو در گرفتاری یا کشتار افراد مظنون کمک کند. در پی انتشار این گزارش‌ها تحقیقات در این مورد آغاز شد و جنرال فرلانگ هم تحت تحقیق قرار گرفت. اما روزنامه نوشته که حتی هنگامی که تحقیقات از آقای فرلانگ جریان داشت، شبکه خصوصی او همچنان به دادن اطلاعات و استفاده از عین روش‌های استخباراتی ادامه می‌داد. نیویورک تایمز نوشته که بر اساس یک قرارداد 22 میلیون دلاری هنوز هم به قراردادی‌های فرلانگ معاش داده می‌شود. روزنامه نوشته که این همه در حال است که اردوی ایالات متحده از فعالیت در داخل پاکستان و سیان منع شده و بر اساس اصول وزارت دفاع این کشور اردو حق ندارد که شبکه قراردادی را به منظور فعالیت‌های جاسوسی به کار بگمارد.
رادیو آزادی را میشنوید. یک معلم فرانسوی که مقامات ایرانی وی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند، بعد از اینکه در حکم جزایش تعدیل وارد شد، دیروز وارد پاریس گردید. گرفتاری وی تنش‌ها میان ایران و فرانسه را افزایش داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نایب میشنوید.
کلود تیلدی رایس، معلم فرانسوی، بعد از سپری کردن حدود یک سال در زندان و اتهام جاسوسی در ایران، سرانجام بعد از رهایی دیروز وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. این معلم فرانسوی به گفته مقامات ایرانی به شرکت در یک پلان غربی متهم بود که به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون سال گذشته که در آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد، طرح شده بود. معلم فرانسوی بعد از اینکه جزایش تعدیل گردید، پس از پرداخت 285 هزار دلار جریمه، اجازه ترک ایران را به دست آورد. خانم کلود تیلدی رایس دیروز با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی ملاقات کرد. موضوع بازداشت این معلم فرانسوی در کنار مسئله برنامه اتمی ایران تنش‌ها میان این کشور و فرانسه را افزایش داده است. تا کنون در مورد پایان محاکمه خانم رایس از سوی مقامات ایرانی چیزی گفته نشده است. عبدالکریم لاهیجی، معاون اداره بین‌المللی فدراسیون حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت این معلم فرانسوی به خاطر اینکه محمود احمدی نژاد می‌خواست او را با سه ایرانی زندانی در فرانسه تبادله کند، گروگان گرفته شده بود. و افزود
روز اول مشخص بود که کلود رایس توی این قضیه گروگانه. در مصاحبه‌ای هم که احمدی نژاد با تلویزیون فرانسه کانال 3 کرد، به صورت علنی گفتش که ما هم چند زندانی در فرانسه داریم، خواستار آزادی اونها هستیم.
لاهیجی اضافه کرد دو زندانی ایرانی در فرانسه در ارتباط به قتل صدراعظم سابق ایران شهپور بختیار اعتراف کردند و زندانی سیومی یک انجینر ایرانی است که از جانب واشنگتن به خرید تجهیزات نظامی متهم می باشد. در این میان برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، هر گونه ارتباط میان این تصامیم را رد کرده، گفته است که سیستم قضایی و عدلی فرانسه مستقل است. خانم رایس در جولای سال گذشته زمانی که پس از 5 ماه تدریس در پانتون اصفهان برای ترک ایران آمادگی می گرفت، در میان هزاران نفری که پس از انتخابات دستگیر شدند بازداشت گردید.
و در ادامه رویدادهای جهان، مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که در جریان 3 روز گذشته برخوردها در جاده های بنکاک ادامه داشتند و در این جریان حداقل 33 تن کشته شدند. ناتاوت سایکاو رهبر سرخپوشان گفت اگر حکومت نیروهای نظامیش را از جاده ها بیرون کند، مظاهرچیان وارد مذاکره با حکومت به میانجیگری سازمان ملل متحد خواهند شد. حکومت تایلند پیش از این به کشورها و نهادهای خارجی هشدار داده است تا در این قضیه دخالت نکنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدوف امروز سفر 2 روزه خود به کیف پایتخت اوکراین را آغاز میکند. انتظار میرود مذاکرات میان مدویدوف و مقامات اوکراینی روی مدغم ساختن شبکه پایپلاین نفت و گاز اوکراین با شرکت گازپروم روسیه متمرکز باشد. 80% گاز اروپا از طریق همین پایپلاین از روسیه به اروپا انتقال داده می شود. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است پیشنهاد مدغمسازی نفت و گاز با گازپروم که برای اولین بار توسط صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شد و ایران شگفت زده ساخته است. پس از آن که یانوکوویچ برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد، روابط میان کیف و مسکو به سرعت بهبود یافت. منتقدین یانوکوویچ میگویند او استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را با خطر مواجه میسازد. و خاکستر ناشی از آتش فشانی ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. بریتانیا برخی دیگر از فضای خود را برای طیاره ها مسدود کرده و پرواز طیاره ها از میدان هوایی هترو لندن را لغو کرده است. میدان هوایی هترو مصروف ترین میدان هوایی در اروپا است. بلند شدن خاکستر مشابه از آتش فشان ها در آیسلند ماه گذشته سبب لغو حدود 100,000 پرواز شد. و اکنون هم غفور متین مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشر خالد مفتون البته مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور میکند.
در حالی که قوای ناتو به رهبری آمریکا در مورد عملیات نظامی خود در ولایت قندهار تجدید نظر میکند، طالبان مستقل قتل مامورین دولتی را در این ولایت افزایش داده است. عزیزالله یارمل معاون شهرولی قندهار یکی از افراد عالی رتبه حکومتی بود که در جریان ادای نماز مورد عملی طالبان قرار گرفت و افراد مستقل بعد از قتل وی به سادگی از محل فرار کردند، محلی که تصور میشد پلیس به طور جدی امنیت آن را تامین کرده است. بنوشته روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ امریکا، یارمل از جمله افراد شناخته شده ای بود که در نتیجه تشدید عملات طالبان مسلح در قندهار به قتل رسید. بسیاری از مردم قندهار به این باورند که افزایش عملات طالبان رابطه مستقیم با پلان امریکایی ها برای عملیات در این منطقه دارد. نیروهای ناتو به رهبری امریکا قصد دارند تا طالبان را از قندهار که عمدترین مرکز شورشان طالب ترقی می گردد دور کنند. لس آنجلس تایمز می نویسد حالا که قوای ناتو می خواهد از طریق ایجاد حاکمیت دولتی استراتژی جدید خود را دوباره بررسی کند، بسیاری ترس دارند که سردرگمی در مقاصد نظامی غرب ممکن آنها را با مشکلات بیشتر مواجه سازد. جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی ناتو و آمریکا در افغانستان که هفته گذشته رئیس جمهور کرزی را در سفر واشنگتن همراهی می کرد گفته است اقدامات نظامی در قندهار با آهستگی پیش خواهد رفت، نه به شکلی که شهر را به یکبارگی تصرف کنند. بنوشته روزنامه در هفته های اخیر نظامیان غربی مستقر در افغانستان سخنانشان را در مورد عملات تهاجمی ولایت قندهار متوقف ساختند. روزنامه به نقل از مقامات ناتو می نویسد پلان عملات در قندهار پروسه تدریجی سیاسی است که رهبری آن را مقامات افغان به عهده دارند. هدف آن تامین امنیت و انکشاف می باشد. در حالی که مقامات آمریکایی بر اهداف سیاسی در قندهار تاکید دارند، طالبان مسلح با شکل منظم دقیقاً افراد را مورد عملات مرگبار قرار می‌دهند که طراحان غربی به کمک آنها متکی هستند. بزرگان قومی، کارکنان شهرولی، مقامات امنیتی و کارمندان مؤسسات امدادرسانی از جمله افرادی است که مورد عملات قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه، یارمل از جمله رهبران محلی قابل احترام بود که در فساد اداری قندهار دست نداشت و طالبان مسئولیت قتل وی را به عهده گرفتند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله ای را تحت عنوان مک‌کریستال اقرار می کند که هیچ کس برنده جنگ نمی شود به چاپ رسانده است. در بخش از این مقاله آمده است مک‌کریستال که فقط 3 ماه قبل در مورد پیشرفت نظامی حرف می زد، هفته گذشته اقرار کرد که هیچ کس نمی تواند برنده جنگ شود. یکانا موافقتی که وای اکنون مدعی آن است این است که گویا طالبان در مقایسه با سال گذشته از حرکت باز مانده‌اند. روزنامه در بخش دیگر از مقاله می نویسد پذیرایی رئیس جمهور کرزی در واشنگتن و لندن نشان دهنده وضع دشواری است که دو کشور در افغانستان با آن مواجهند، زیرا هر دو کشور به طور واضح فساد اداری و تقلب گسترده که به اساس آن رئیس جمهور کرزی سال گذشته مجددا انتخاب گردید مورد انتقاد قرار دادند. علاوه بر این روزنامه ایندیپندنت می نویسد سه ماه بعد از عملیات در مارجه ولایت هلمند مردم محل می گویند طالبان هنوز هم منطقه را در جریان شب تحت کنترل دارند. دکانها و مکاتب هنوز هم در مارجه بسته اند. کارمندان معارف که در اوج عملیات نظامی به رهبری آمریکا به محل آمده بودند دوباره از منطقه فرار کردند. ولسوال منطقه می گوید فقط یک معلم به طور موقت 60 شاگرد در مخروبه های یک مکتب تدریس می کند. کمک ها به منطقه نرسیده است و طالبان مناطق را که نیروهای ناتو از وجود ماین ها پاکسازی کرده بودند دوباره ماین گذاری می کنند. روزنامه در اخیر می نویسد مقامات پنتاگون به طور روزافزون حالا با مردم محل موافقند که آنها در عملیات مارجه ناکام ماندند تا کنترل طالبان را به طور کامل ختم کنند. روی همین دلیل مسئولیت را به حکومت افغانستان واگذار کردند. به نوشته روزنامه این واقعیت استراتژی مکرستل را به طور کلی مورد شک قرار می دهد و نامبرده باید به خاطر خوشبینی های قبلیش که ادعا کرده بود که گویا شرایط برای آمدن حکومت آماده است جوابگو باشد، زیرا سه ماه بعد از عملیات گسترده مردم در مارجه می گویند نشانه های زیادی از حکومت در منطقه دیده نمی شود.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم رضوان مراد پیشکش میکنه که در استودیو هست. رضوان سلام.